دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په د یو ساته خبري خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شنې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوزوای د وسلوالو خلاف جنگ کې بریالي شوې دي. په کابل کې د ګل دورازې ځانمرګو بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیرا جګه شوې ده او ایران تور پورې کړی چې سعودي عرب متاسبه سخت دریزي خوروي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د پوز بشروای د ضرب ازب عملیاتو مقاصد دوی ترلاسه کړی دي او اوس د ترهګرو د ملاتړو پر ضد کاروي روانه ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت جوړ شوی وی غونډه کې تیر شپه ویل چې په ټول هیواد کې د ترهګرو خلاف 19000 موثره پوزي عملیات ترسره شوی چې په نتیجه کې د حکومت واک په هر برخه کې پر ځای شوی دی. نو موړي زیاته کړه،
آپریشن ضرب ازب کے آغاز سے اب تک ہمارے
د ضرب ازب عملیاتو لپیل رایسی زموږ ځواکونو په ټول ملک کې د 19000 عملیاتو په ترڅ کې پر ترهګرۍ قابو موندلې ده. د بریاو په دې لوی سفر کې د پاوس سره رینجر ځواکونو، اف سی، پولیس او لوی ځواکونو بشمیره قربانۍ ورکړې دي. زموږ استخباراتي ادارو د دغو بریاو په ترلاسه کولو کې مهمه ونډه اخیستې ده.
جنرال راحیل شریف دا هم اویل چې پاکستان په افغانستان کې خپل مثبت رول په رښتینی توګه ادا کوي او سولیز افغانستان د پاکستان لپاره هم ګټور دی. وزیر اعظم میاں نواز شریف د ترقیاتی منصوبو د سارن لپاره نن چترال ته سفر وکړ. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نوموړي د لواري ټنل د کار لیدنه هم وکړه او دا غینه پاسي وی جلسې ته ویل دا ټنل به د راتلونکي کال جون میاشت کې مکمل شي. نواز شریف په چترال کې د یو پوهنتون او یو لوی هسپتال جوړول نه علاوه یو شمیر نوې پرمختیايي منصوبې هم اعلان کړې. دا راز نوموړي دغلته د براډ بینډ انټرنیټ د پرمختیايي پروژې پرانست هم وکړه. وی ویل چې د سره بعد چترال او شانګلی خلکو ته د انفارمیشن ټیکنالوژي سہولت ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سید وای وفاقي حکومت د نهم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نخکاری چې لوجب یې وړو صوبو کې د محرومۍ احساس نور هم زیات شي. نو موړي نن مشال لري تو ویل چې د لړکی پرون په لاهور کې وغونډه هم شوې و. دی وای خو په وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوندا تور نه ردوي. د آئین تر مخه قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ کې هر کال وفاقي حکومت چې د ټول هیواد نه څومره ټیکسونه غونډ کړي د هغې 80% به صوبو ته ورکوي او 20% به وفاقي حکومت اخلي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت ته نږدې د ګل په ورځ رامنځته شو دوه ځانمرګو چاودنو کې د وجل شو شمیر 100 ته ورسید. یاد وزارت د زخمیانو شمیره 100 تنه ښایي. د دې وزارت د بهرنو چارو مشر وحید مجروح پرون مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال وویل د یو شمیر زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. افغان چارواکو وړاندې په دغه پیښه کې د زخمیانو شمیر 90 ښودلی و. د دغه بریدونو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای په اورزګان ولایت کې لک تر لګه سلويخ وسلوال په ورستیو نخټو کې وجل شوې دي. د یاد وزارت په ویپاڼه پرون یو خبر شوی ریپورت کې راغلی چې د وسلوالو په ترين کوټ کې د پولیسو په پوسټو حمله کړې و. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلوال نخټه کې 15 پولیسوالو وجل شوې او لک تر لګه 8 نور زخمیان شوې دي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف په سعودي چارواکو د متاسبه سخت دریزه تور لګولې. د سعودي عرب لخوا د راتلونکي حج نه د ایران د استلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل خلاف ویناوي مخ تراغلي. خاغلی ظریف تیر ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویل دا حقیقت دی چې د ایرانی خلکو او نور مسلمانانو عقیده له هغه سره یو شانواله نه لري کوم چې وهابي مليان او سعودي خوروي. د نوموړي د سرګندونې وروسته له هغې رامنځته شوي چې د سعودي عرب یو لوی ملا او ستر مفتي عبدالعزیز شیخ ویلي ایرانیان چې اکثریت یې شیعه ګان دي د ده په نظر مسلمانان نه دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ په خپل مخالفه کاندید هیلری کلینټن تور پورې کړ چې د روس د ولسمشر ولادیمیر په ولادیمیر پوتین په سیر سختو مخالفینو په وړاندې د ودرېدو توان نه لري. ټرمپ تیر ورځ په ورجینیا ریاست کې د خپل کمپاین پر مهال ویل هیلری د روس خلاف د سخت رویې اختیارولو خبره کوي او پوتین ورپورې خاندي. د ټرمپ له دې سرګندونو یو ورځ وړاندې ډیموکراټیک ګوند په نوموړي تور پورې کړی و چې روس د سایبر یا انټرنیټي حملو په کولو امریکایي انتخاباتو کې مداخلت ته هڅوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین وای د دې هیواد خلاف د امریکایي بندیزونو غزیدل هغه خبرو سره په ټکر کې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه همکاري پاړه شوې وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویل د بندیزونو د هغه خبرو اترو سره سمون نخوري چې په حساسو معاملو د همکاري لپاره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره د روانې هفته په سر کې په چین کې د جی 20 هوادونو سرمشریز په سنگ کې لید کاته کړی وو چې پکې د شام د ستونزې په هواري خبرې شوې وي. امریکا د رواني میاشتې په اول نیټه په یوکرين د جارحیت تورن وو د روسي افرادو او کمپنیانو خلاف نوې بندیزونه اعلان کړي دي. او بل خبردا چې د روس امنیتي ځواکونه وای د داغستان په شمالي کافکاز سیمه کې په ځنګل عملیاتو کې 15 وسلوال وجلی دي. د روس د ترهګرۍ ضد قومي کمیټې نن ویل چې په وجل شو وسلوالو کې یو ځای وسلوال کمانډر هم شامل دي. یا د کمیټې وای د دغه سلوال په امنیتی ادارو ولسی خلکو یو شمیر بریدونو کې ککړ وو. د خبرونو پای او اوسترتا د اسلام آباد نظم خبريال رابع اکرم خان د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا خرڅل کیږي او په 1.5 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپیا او 10 پیسې او په 1.8 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیا او 10 پیسې او په 1.14 روپیا او 10 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 10 پیسې او په 28 روپیا او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 550 پیسې او په یو روپۍ 550 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پیښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 3 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدو چې منور شاه او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د قبایلي سیمو د راتلونکو په اړه یو مهمه غونډه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن چترال ته د سفر پر مهال د یو شمیر پروژو اعلان کړی دی. د پاکستانی پاوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د ترهګرۍ پر ضد روان ضربیاز به عملیاتو ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي دي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اساسي قانون کې 238 ماده بدلون وشي.
په پارلیمان کې چې کدوی ترمیم اصلاحاتو کې ترمیمات کوي نو آرټیکل 247 چې کوم دی دا به د مخې نه ځي. د دغه آرټیکل د لاندې بنیادي حقوق چې کوم دی د پاکستان په آئین کې دا قبایلو ته نشي ورغځېدلی.
بل پلو په قبایلي سیمو کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي شکایت کوي.
مطلب زنانه وی نو ای به خپل مسلې په ګوته کړی وی او ای به د حل هم څه تجاویز هم زیات موثر ورکړي وو.
له کورمی به کور کړل سوی خلک وای چې په سختو حالاتو کې ژوند کوي.
پلی دی روزي دراک نشته هغه ته لارې باري مډیو کو 200-300 روپۍ ورچې تر بوت کو هغه چې کوشش څه هغه 2000 روپۍ ورې خرچا یې 2000 روپۍ ورې خرچا کوي په 200 څه جوړ کیده.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلی مخکښ فرید توپان وای افغانان په پاکستان کې کډوال نه دي.
مونږ د افغانستان د خلکو واپس طریقه چې دا مونږ غندوم مونږ د کی د افغان مهاجر ورته نو د افغانانو سره دا زیاته دي.
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان له پېښور را سره د ټلیفون پر کرښه دیلته د قبایلی سیمو د راتلونکو په اړه یو مهمه غونډه شوې ده. شبیر جان که په دې اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیر مننه. بالکل دغه قبایلی سي د سیمو د اصلاحاتو په اړه چې کوم غونډه ده هغه اوس هم روانه ده. دا د خیبر پښتونخوا چې کوم د گورنر هاوس په پای کې روانه ده چې د وزیر اعظم لخوا چې کومه پنځه کسیزه د فاټا ریفارم یا د فاټا د اصلاحات لپاره کوم کمیټي دا سرتاجیز په مشرک جوړ شوې ده. دا یې ټول راغلي دي او په دې غونډه کې دغه ادارې کمیټې غړي دي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او گورنر خیبر پښتونخوا هم شامل دي. دین علاوه چې کوم های کورټ یا عدالتونو اختیار د نوی چاغون دغه ته اوازه ولیکي نو په دغه رڼا کې نن چې کوم دې دغه مهمه غونډه راولې شوې ده چې دا وخمر روان دره د سرتاجي سو مشرکې گورنر خیبر پښتونخوا گورنر اوس کې او وزیر اعلی په کوم ناس کې او چې سو هم پرې توشي نه غو موږ خپل او د مصر شریکو چې کله دا غونډه ختم شي.
دا شبیر جان یو پښتنه بل کول غواړم هغه دغه چې یو شمیر قبایلی مشران او حکومتي چارواکو د خیبر پښتونخوا او د سیاسي ګوندونو غړو دغه غښتنه کړې و چې دا 15 کلنه موده اوږده د پلانډ وخت کې دي قبایلی سیمه په پښتونخوا غړي سي په
بالکل عمل پوره کړی شو. دا د کفاټا د خیبر پښتونخوا کې زم کړی دا غي په وینا چې راتلون کې کوم بلدیتي انتخابات چې دا زر تر زر دغه نظام لاندې د کفاټا کې کوم شي ځکه چې دا غي په وینا د کفاټا د خلکو ستونزې د اوش په توګه راځي زیات کړي چې کله بلدیتي نظام شروع شي د ستونزې به هواري شي زر تر زر وختونه کړو دا غړو هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم چې 2013 نو وړاندې دا عمل پوره کړی شي او کفاټا د ټولو په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي. نو امید چې په دغه باندې به په خصوصي خبره تر نن کې
ډیر مننه په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جانوش تاسو ته معلومات ورکول.
دا مشال ریډیو دا
بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن چترال ته تللی او هلته یې د یو شمیر منصوبو یا پروژو اعلان کړی. نوموړی ویلي چې د راتلونکي کال په جون میاشت کې به د لواري ټونل منصوبه سر ته ورسول سي او په چترال کې به د پوهنتون سره سره هسپتال هم جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د احمدالله په رپورټ کې اورو.
د شروع په ورځ د لواري ټنل معاینه کول وروستو په چترال کې یوې جلسې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې 2018 کال جون میاشت کې بعد یاد ټنل پرانیسته کوي.
لواري ټنل په 27 ارب روپیا خرچ هو راځي.
په لواري ټنل 28 ارب روپیه خرچ کیږي. سمنګوند په اقتدار کې دراتلو وروستو په فوري توګه د دې منصوبې لپاره 8 ارب روپیه ورکړي. د تر څنګه په 13 کلونو کې 10 ارب روپیه پرې موږ نورې خرچ کړي او راتلونکي کال پورې به 8 ارب روپیه نورې ورکو. نو ځکه به دا منصوبه پر وخت سرته رسي. وزیر اعظم نواز شریف په چترال کې د یونیورسيټي د جوړولو او په 250 بسترو مشتمل هسپتال او د بجلی د یو شمیر منصوبو هم اعلان وکړو او وی ویل چې د چترال نه تر لواري ټنل او یاد ټنل نه تر چکدرې پورې به 19 ارب روپو په لګښت سره سړک هم جوړولی شي. د وزیر اعظم وینا وه چې په اعلان کړی شوو منصوبو کې به یو شمیر 2018 کال پورې سرته ورسولی شي. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بل پلو د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف بیا ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد روان ضرب اعظم عملیاتو د ده په وینا ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي دي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې وزیرستان ته به د بې کوره کړل شوو کډوالو د بیا ستنولو لړۍ ژر ته سرته ورسول سي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان د دفاع ورځې په موقع خپل خطاب کې د پاکستان پوځ مشر وینا وه چې د ترهګرۍ خلاف په قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان به عمل درآمد یقیني جوړول کیږي. دوی وایي چې وزیرستان د وسلوالو ګړو خو په ملک کې د ضربې از عملیات د پیل راسې 19 کامیاب عملیات شوي او دا عملیات د وسلوالو بې له توپیره د خاتمې عمل و.
دهشتګردي کې خلاف جنگ میں تقریباً 18,000 معصوم شهریو کے علاوه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې شاوخوا 13,000 بیګونه اولس نه علاوه 15,000 فوزیان قربان شوي او د 40,000 نه زیات پاکستانیان سخت جوبل شوي. موږ د خپل شهیدانو قربانیان ضایع کېدو ته نه پرېږدو. نړۍ لپاره به ضربې عذب کېدی شي یو اپریشن وي، خو موږ لپاره دا د پاکستان د بقا جنگ دی.
د پاکستان پوځ مشر په وینا چې زموږ امن ته پیښ داخلي او بهرني خطرات لا په مکمل توګه ختم شوي نه دي، د ترهګرۍ خاتمې لپاره د قوانینو او د نظام کمزوریانې به لرې کول وي. د قبایلي سیمو د کډوالو ستنېدو په اړه د پوځ مشر خپل خطاب کې وویل چې د دې واپسې عمل به ډېر زر مکمل کړی شي.
مجھے احساس ہے کہ ہمارے غیور قبائل نے امن کی خاطر
ما ته احساس دی چې زمنګ قبایلو د امن په خاطر د خپل کورونو د پریخولو تکلیفونه برداشت کړی دي. د قبایلو ود لپاره پاکستان فوج په پرمختیایي پروژو کې مصروف دی. ان شاء الله ډیر زر به د کډوالو د واپسی عمل مکمل کړی شي.
کی واپسی کا عمل به مکمل ہو جائے گا.
د پاکستان پوز مشر خطاب په اړه د دفاعي چارو کارپو په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې مخکې هم داسې اشاره شوې وي او اوس هم شوي چې وفاقي حکومت دې په قومي تګلارې توجه ورکړي او اصلاحات دې په نظام کې راولي.
جوډیشل انویسټیګیشن سیستم او فاټا ریفارمز او نکتا فعال کولو د مدارس کې کم دغه او نو تاسو ډېرې خبرې پاغي کې راځي چې پاغي باندې پوره پوره عمل درآمد نه شي او دغه یو پیغام دی چې دا جنگ ګټل غواړي نو د دې په ذمہ لري هر سړی او بل طرف سبا د دې
خپل خطاب کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف وینا چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په مفاد کې ده، خو ځینې عناصر دلار کې خنډ دي چې هغه افغانستان لپاره مخلص نه دي. د ده په وینا، موږ افغان حکومت سره سرحدي انتظام جوړول غواړو. ما ته باور دی چې د امن ښه صورتحال زموږ د مشترکه اقتصادي ترقۍ ذریعه به جوړیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبرې روانې دي. د قانونو چارو کارپوهان وایي تر څو د پاکستان د آئین په 248 ماده کې بدلون نه وي سوی، تر هغو پارلمان د فاټا اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې نسی منظورولی. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د فاټا د وکیلانو د اتحادیې له یو مشر اعجاز مومند ایډوکیټ سره مرکه کړې ده. له نوموړي یې په سر کې پوښتنه کړې چې د آئین د 248 مادې په شتون کې حکومت څنګه اصلاحات راوستلای شي.
تر څو پورې چې د ریفارمز او د اصلاحات تعلق دی، نو دا آرټیکل 208 وختم چې د تمم د قبایلو د پوز پیژوان وایو، د دې د موږ چې کوم بل جمع کړی دی نو موږ چې دا مکمل ختم شي، نو د 208 وختم د ختمېدو یا په دې کې د ترمیم نه بغیر کو ریفارم د سره کېدی نشي. په پارلیمان کې چې کدوی ترمیم اصلاحاتو کې ترمیمات کوي، نو آرٹیکل 247 چې کوم دی دا به د مخې نه ځي، ځکه چې دا واحد هغه آرٹیکل دی چې د قبایلو د اصلاحاتو او د بنیادی حقوقو په مخه کې دا یو ډېر خنډ جوړ شوی دی.
یعنی اجازه مومن اجازه مومن دوه سوه اووه څلوېښتم ماده څه وایي د آئین؟
هغه چې دا وایي چې په دغه کې ټول اختیارات صدر سره دي، په دغه کې د صدر نه علاوه په قبایلو کې هیڅ قسمه ترمیم نشي کېدلی. د دغه آرټیکل د لاندې بنیادی حقوق چې کوم دي د پاکستان په آئین کې دا قبایلو ته نشي ورغځېدلی. د دغه آئین د لاندې د پاکستان ستر عدالتونه د دې اختیارات قبایلو ته نشته دي.
حکومت بیا د دې د راوړلو لپاره آیا کومه داسې یو قانوني لار ورته جوړولای شي چې دا لار ورته برابر شي؟ یعنی حکومت بیا په کوم شکل کې راوړي
چې پارلیمان ته دا لار شي؟ په دې معنی په بیس کېږي او هغه ټوټل میجارټي چې ورته وایي دو بٹے تین آغا میجارٹی سر با پارلیمان ممبران چکم دے آغا با اکثریت رائے ورکی، او چکل اکثریت رائے ورکی نو آرٹیکل 247 دا با ایکی با ترمیم موشی.
سوال دا دی چې اول آیا په آرٹیکل 208 ختم کې ترمیم وسی کنا؟ دا څومره اصلاحات په دې کې دا نقطه هم شامل کړي دا چې دا اصلاحات دغه دفعه بم ختمېږي، دا ماده بم ختمېږي.
حکومتې مسوده خو چې مونږ منو او مونږ وردا ترمیم کیجیے خو مونږ خو ورته هر کله ځکه وایو چې دې کې دا ترمیم د های کورټ سپریم کورټ راشي نو مونږ بیا په مزه مزه باندې یو سیس ختمو. د آرټیکل 238 نه علاوه آرټیکل 1 هغه هم ډېر ضروري دی چې هغه کې ترمیم وکړی شي.
هغه بیا څه دي که مختصر راته وایست آرټیکل 1 یعنی آئین کې دغه دفعه
آرټیکل 1 آرټیکل او آرټیکل 1 دا شی دی چې په هغه کې د فاتا د ملک علاقې بیان شوی دی. نو مونږ دا ویو چې د فاتا نوم د کټ کې شو هغه د فاتا شي ځکه چې دوی وایي چې مونږ پښتونخوا کې شامل یو 104 دفعه چې کوم دی هغه د صوبایي سیټونو تعیناتي کې چې هر څومره سیټونه به قبایلو ته ورکو د آبادې په بنیاد باندې او بیا آرټیکل 208 وختم چې دا هم ختم کړی شي او آرټیکل 208 وختم دا څلور آرټیکل دي چې په دې کې به دوی ترمیم کوي. نو آرټیکل 208 وختم په دې کې به ترمیم وشي دغه چې په فاست فیس کې دوی جوډیشل ریفارم دلته ورکړي عدالتي سیستم ورکړي او کله پښتونخوا کې او فاتا مرچ کیږي نو بیا به د باقي ګریو آرټیکلو کې ترمیم کیږي. نو د آئین د ترمیم نه بغیر خو ریفارم او اصلاحات کېدای نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د قبایلی سیمو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو فعالانی بیا شکایت کوي چې د اصلاحاتو راوستو په دې لړۍ کې د دوی نمائندګي نسته. دوی وایي که په دې کمیټې کې میرمنو ته ځای نه وي ورکړل شوی نو دومره په کار و چې له دوی څخه پوښتنه شوی وای. رفعت انجم د دوی په اړه رپورټ لري.
د قبایلی زنانو حقونو لپاره کارکونکو او د آل فاټا سیاسي اتحاد غړي انیتا محسود په فاټا اصلاحاتو کې د زنانو برخه شاملولو او د هغوی تجاویز شاملولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې مشر او د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر سراج عزیز ته خط لیږلی. د خط په اړه انیتا محسود مشال لډیو ته وویل چې د فاټا 50% آبادی په زنانو مشتمله ده خو په اصلاحاتو کې خو نه د دوی نه څه مشوره اخیستل شوې ده او نه تجویزونه او لکه د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم قبایلي زنانه نظر انداز کړی شوی دي.
بلخوا
فاټا سره تعلق لرونکي د پېښور یونیورسيټي د فلسفي څانګې پروفیسر او د فاټا ښځو حقونو لپاره کارکونکو سمینا فریدی وایي چې قبایلي ښځې د دغه کمیټې حصه جوړول خو لري خبره بلکې دغه زنانو ته د حق هم نه دی ورکړل شوی چې تجویزونه یا رایې ترې اخیستې شوې وي ځکه چې په فاټا کې په هر قسمه حالاتو کې ښځې ځپلې شوې دي او د هغوی ستونزې ډېرې دي. کنسلټیشن د پروسس
نه زنانه خو تقریبا بهر تا پلې شوې یو لکه کو دې تلې دي جرګې کوي نو که چاته یک کا دوک کا دي چاته کې زنانو سره خبرې کړي وي نو هم د دې احسان چې کړي وي موږ په فاټا کې مختلف سطح باندې د زنانو ګروپونه جوړ کړي دي نو هغه کې خو هیچ چا سره دې کنسلټیشن نه دی کړی نو ځکه هغه یوازې خو ظاهر خبره ده د زنانو پروتوکولو ټیک څه چې داسې وي مطلب پروګرسیو نارینه وي چې هغه هم دغه کې خو بیا هم چې مطلب زنانه وي نو هغه به د خپل مسلې په ګوته کړی وي هغه به د حل هم څه تجاویز به زیات مؤثر ورکړي وو.
د فاټا دغه زنانه غړي وایي چې په اصلاحاتي سفارشاتو خبرې اترې روانې دي نو په کار ده چې د دې وخت نه فائدې ترلاسه کړي شي او زنانه په دې ټولو مرحلو کې برخه وګرځولې شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د نامنویو له کبله د خویداد خیلو بې کوره سوي زیاتره خلک په هنګو کې میشتي. دوی وایي چې له سختو حالاتو څخه مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزای له دوی سره غږیدلی او د دوی د مشکلاتو په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
په کورما کې د نامنویو له کبله بې کوره شوي د خویداد خیلو متاثرین وایي له تیر 50 کالو راهیسې د دوی تر زرو پورې کورنیو ته غلا یا رشن نه دی ورکړل شوی.
د هنګو په تور وړي کې میش د پونګیو سیمې میجر خان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د پوس په اعلانې کړې وکړې خو اوس یې نقلو ته پرېږ دي او نه ورته غلا ورکول کېږي.
نواز
گول مشال لډیو توای حکومت لخوا د خوراکي توکو امداد سره پدې نه کیږي چې په شناختی کارډونو کې دوه پتې درشي وي دي.
مله درخواستونه ور کړی دي او موږ د حکومت کوم نمائندګون دي هغه موږ د دې تاسو مطلب دې په ضلع باندې مشناختی کارډ دي زموږ تاسو کې سمته رشن ملا غزنه کوي هلن کې مو حق تای مو ځمکې دی هغه کی مو مطلب دی ابا او اجداد مطلب دی کورونه دی یار شایم مغدی کی دی جنسی ولایو
لچنګی صحابه کور شوی یو بل متاثر ک سخی مرجان مشال لډیو توای ک حکومت ورته د خوراکي توکو امداد نه ورکوي نو بیا خپل کورونه ته واستوي منځنی کور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ عرفان علی مشال لوڈیو توائی ڈیر کم وقت کی چپ دغا چوکے رغل دین اور سردا معلومات نشتا جد خدا خیل و متاثرین و سرد خوراکی توکو امداد ولی نہ کی گئی طالبان پر ضد فوجی عملیات شروع کی دورستہ پمنزنی کورما کے دخودیت خلو سیمو خلکو خپل کورونه پریخی دی پمنزنی کورما کے لاہم دو وسلوال طالبان پر ضد فوجی عملیات روان دی طارق رگزے مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ کله تاسو څنګه چیرته د مشال ریډیو د خبرونه وخت تیرسي نو د خبرونه په انټرنیټ کې پر www.mashalradio.com هم اوریدلی شئ د خبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې مرکز د نهمې اقامي مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نشکاري چې لوجه د دوی په وینا وړو صوبو کې د محروم میں احساس نور هم زیاتیږي او پرون سوی لاهور کې مهمه غونډه کې دوی پونه د پنجاب په شمول ټولو صوبو د مرکزی حکومت څخه په ګډه غوښتنه کړې چې روان کال تر اخیره پورې دی د نهمې اقامي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کړي شبیر احمد جان پر رپورٹ لري
دا خیبر پختونخوا دا خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې دا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ په حق لا پرون دا پنجاب خار لاهور کې یو مهم غونډه شوه چې پکې سلور وڼ صوبو د مرکزی حکومت نه پګړه دا غوښتنه وکړه چې نه هم قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ دې صوبو ته دروان کل تر اخیره پورې ورکړي نوموړی ویل چې خیبر پښتونخوا یو خوا کو غربت راګره زپړی دا نو بلخوا دلته کې د ډېر وخت راسه د قبایلی سیمو په لکونو بې کوره شوی او په لکونو افغان کډوال هم دلته میشته دي او د دې صوبې د وړاندې نه معیشت کمزور دي چې نور یې بوج نشي زغملی نو د دې په وینا خیبر پښتونخوا ته د خصوصي پیکج هم غوښتنه وکړه ولی د صوبایي د خزانه وزیر لخوا په مرکز باندې د تورونو په خپلم چکله د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني لیډر او د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نلوټانه پښتون کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل دا خیبر پښتونخوا حکومت په خپل د صوبې ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دی او کله هم چې د صوبې د حق خبر راغلی دا نو موږ صوبایي حکومت سره اوګه پوګه ولاړ یو چې دا غي مثال د بجلی د خالص منافع کیس دی خو له د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپل نه اهلی پټول لپاره په مرکز باندې بے بنیاد تورون لګوي او پروپاګاندا کوي تاسو نه پښتنه کوم درې کاله دوی پرمختیاي بجټ ضایع کړو نو آیا دا د مرکز کار وو چې حکومت شته پیسې نه شي خرج کولی نو نور سلغ واړی خو دوی کې نه اهلیت شته او نه د خپل درنو او احتجاجونو نه وزګار دي دا پاکستان دا آئین ترمخه دا قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ فارمولی لاندې مرکزی حکومت هر کال دا ټول ملک نه راغند شوی ټیکسونو پمت کې صوبو ته 80% پیسې ورکوي او 20% د ځان سره ساتي ولې دا 80% کې زیاتره برخه هر یوې صوبې ته د آبادې په بنیاد ورکول شي چې دا ټول غټه برخه پکې پنجاب صوبې ته ملاويږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. منور شار سره په سټوډیو کې د راځي چلاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د پوز مشروای د ضرب ازب عملیات او مقاصد یې ترلاسه کړي او اوس د ترهګرو د ملاتړو پر ضد کاروایی روانه ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاعي ورځې په مناسبت جوړ شوی وی غونډه ته تیر شپه ویل چې په ټول هیواد کې د ترهګرو خلاف نور لزر موثره پوزي عملیات ترسره شوی چې په نتیجه کې د حکومت واک په هر برخه کې پر ځای شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترقیاتی منصوبو د سارن لپاره نن چترال ته تللی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نو موړی د لواری ټنل د کار لیدنه وکړو. دا غینه پاس چې یو جلسې ته ویل دا ټنل بعد راتلونکي کال جون میاشت کې مکمل شي. نواز شریف په چترال کې د یو پوهنتون او یو لوی هسپتال جوړول نه علاوه یو شمیر نورې نوې پرمختیايي منصوبې هم اعلان کړې. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید تور لګولې وفاقي حکومت د نهم اقامي مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نخکاری او له دې وجبه وړو صوبو کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتېږي. نو مولینن مشال ریډیو ته ویل چې د لړکې پرون په لاهور کې وغونډه وشوه خو وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا تورونه ردوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای د ملي دفاع وزارت تنزې د ګل پورز رامنست شو دوه ځوانم ځانمرګو بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره یو سل ویختو ته ورسیده. یاد وزارت د زخمیانو شمیر یو سل لست نه خای وسلوالو طالبانو د دغه بریدونو ذمہواری منلې. د ایران د خارجه چار وزیر محمد جواد ظریف په سعودي چارواکو د متاسبه سخت دریزه تور لګولې. د سعودي عرب لخوا د راتلونکو حج نه د ایران د استلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ورستیو کې د یو بل خلاف ویناوي مخ ته راغلي دي. او د امریکا د ریپابلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ خپل مخالف کاندید هیلری کلینټن تور پورې کړ چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سر سختو مخالفینو په وړاندې د ودرېدو توان نه لري. د ټرمپ له دې سرګندونې یو ورځ وړاندې ډیموکرات ګوند په نوموړي تور پورې کړو چې د روس د سایبر یا انټرنیټي حمله په کولو امریکایي انتخاباتو کې مداخلت ته حسوي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدو چې منور شاوړان دی کو او زو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنی خبرې کړي او تبصری کړي دي. احمد الله یا اداري لوست دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ په پاناما لیکس او په نورو شخړو د زیاتیدونکو سیاسي تاوتریخوالي لوجه ولست وړاندې څخه پریشان وو او په داسې حالاتو کې سپیکر سردار آیا صادق د وزیر اعظم نواز شریف او محمود خان اچکزی د نااهلی لپاره جمع کړی شوی درخواستونه د ثبوتونو د کموالي په وجه مسترد کړی دي او د عمران خان پر ضد جمع کړی شوی درخواست الیکشن کمیشن ته د لیګلو فیصلې په قومي اسمبلی کې او بهر د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ بحث تا او تریخواله نور هم زیات کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په قام کې د اتحاد او اتفاق پیدا کولو ضرورت دی او د لړکې ټولو ګوندونو لا خپل کردار لوبول پکار دي. خو افسوس چې دا ګوندونه خپل منځي اختلافات او تا په قامي ګټو زیات اهمیت ورکوي. ورسپانه لیکي چې ځنی سیاسي ګوندونه د آئین او جمهوریت لحاظ کولو بغیر د شخړو حل لپاره فوز او عدالت د راګډولو کوشش کوي او وایي چې د فوز مشر او چیف جسټس د حالاتو نوټس واخلي او درغلو کې ککړ حکمرانانو پر ضد اپریشن وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز او عدالتونه قامي ادارې دي او دوی په سیاسي معاملاتو کې راګډول صحیح نه ده. نو سیاستدانان که په حکومت کې وي او که په اپوزیشن کې سیاسي مسلې ورله په خپل حل کول پکار دي. اکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي که سیاستدانان وغواړي نو په سیاسي درجه حرارت کې کمی راوستلی شي او ورله پکار دي چې مثبت ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې هر سیاسي ګوند خپل غوښتنې منلو لپاره د جمهوری احتجاج حق لري او حکومت له هم پکار دی چې د چا نمونه په پاناما اسنادو کې راغلي او څوک په درغلو کې ککړ دي پر ضد دی ګامونه پورته کړي. ځکه چې اولس هم غواړي چې دا مسلې حل کېدو وروسته حکمرانان دوی تراپی خستونزو ته خپل پام راوګرځوي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې بټګرام کې د زلزلې جټکو له وجې په سکول کې د طالب علمانو د جوبل کېدو پیښې وروسته حکومت له پکار دی چې هغه سیمه چې پکې زلزلې زیاتې راځي د سکولونو استادانو او زده کوونکو ته د تربیت ورکړي چې په داسې حالاتو کې ورلات څه کول پکار وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز په یو مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو تازه بریدونو ته کتنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو تر څنګ ځینې نورې ستونزې هم شته. بل پلو د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې د ایکسپرس ټریبیون په یو اداریه کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست په لاسته راوړنو بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو لنډیز له یو لنډې د مې وروسته اورو. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي په کابل کې چې د دوشنبه په ورځ کومې چاودنې وسوې هغه په افغانستان کې د وسلوالو د اوړي د بریدونو د لړۍ یو برخه وه. د ورسپانې په لیکنه تر دې بریدونو وړاندې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید سوی و په کوم کې چې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوی و. ورسپانې لیکي چې د دوشنبه ورځې بریدونو په کابل کې په ځانګړې توګه خلک پریشانه کړي دي، هغه ځکه چې په وژل سوو کې لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم شامل وو. نیویارک ټایمز لیکي طالبان اوس دا سنجولې ده چې که په ولایتونو کې وي او که په پلازمینه کابل کې وي، تر بریدونو وروسته لوړ پوړي چارواکي او آن تر دې چې کله ناکله خو وزیران هم د پیش ځای ته ورسي. ورسپانه زیاتوي چې په کابل کې پر ډیرو خوندي ځایونو د طالبانو بریدونو د افغان ځواکونو په ستونزو کې اضافه کړې ده. د ورسپانې په لیکنه دا ځکه چې هغوی وار له مخه د ورځنیو جرمونو د مخنیوي په کوڅو کې د احتجاجونو او د یو بل مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ د ممکنه تاوتریخوالي له کبله تر فشار لاندې دي. نیویارک ټایمز لیکي لکه د بیلګې په توګه د دوشنبه په ورځ د لومړیو دوو چاودنو وینې لانوي وچې سوي چې د کابل په بله برخه کې د دوو زورواکو د ساتونکو ترمنځ په نښته کې یو کس ووژل سو. بل پلو د ایکسپرس ټریبیون ورسپانې په یو اداریه کې په پاکستان کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست پر لاسته راوړنو بحث کړی دی. ورسپانې د سیاسي شنونکو له خولې لیکلي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست کوونکو بیخي لږ څه ترلاسه کړي دي. د ورسپانې په لیکنه داسې فکر کیږي چې د دې لړۍ تازه احتجاج د پاناما اسنادو تر خپرېدو وروسته سوی، کوم چې تر اټکل د لږ خلکو پام ور اړولی دی. د ایکسپرس ټریبیون لیکلي چې د داسې سیاست له لارې نسی کېدی چې یو داسې حکومت رانسکور کړل سي کوم چې په پارلمان کې غوڅ اکثریت لري. د ورځپاڼې په لیکنه په کوڅو کې د احتجاج معنا حکومت ته دا په ګوته کول هم ده چې هغوی داسې په میلیونونو خلک له پامه غورځوي کوم چې د حکومت له تګلارو سره اتفاق نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایران له خپل پنګوالو او صنعت کارانو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره په دغه هیواد کې پنګونه وکړي. د ایراني ولسمشر ځانګړي استازي اکبر ترکان تیر ورځ په کابل کې د ایران او افغانستان د سلورم ګډ نندارتون پر پرانیست غونډې ته دا وینا کړې ده. نور تفصیلی د یوسف زدران په رپورت کې.
د پاکستان سره د سوداګرۍ ستونزو تر پراخېدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې د ودې تر څنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پرانیست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي ترکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتي کردن
افغانستان. په هیڅ د افغانستان د صنعتي کې دو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکو اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لور ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندارتون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شو چې د څلور ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډیر شوي او دمګړۍ د هیواد سره د نږدې $2 میلیارد سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي، خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغیزمنه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډیر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
که ګټې او ګډ کارونه ډیر وي، زموږ اړیکې ښه دوام پیدا کوي. موږ به بېله شکه اړتیا لرو چې په دې حساسو شرایطو کې ایران د افغانستان تر څنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي.
رشد تجارت او اقتصاد افغانستان همکاري وکړي.
ښاغلی مراد وایي چې د صنعتي فابریکو تر څنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اقتصادي زمینې برابرولی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم اوسني وضعیت ته په کتو بهرنۍ پانګونه سخته بولي، خو وایي چې په داسې حال کې چې د بل ګاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې نه دي، ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډیر څه کولی شي. د ایران د جمهوری ځانګړی استازی بیا وایي چې دا کار د دوامداره اړیکو لپاره ضروری دی او امنیتي ګواښونه یې باید مخه ډب نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مومند ایجنسی په لری پرته سیمه پندیالې کې د سری میاشتیا هلال احمر پاکستان لخوا وړیا طبي کیمپ لګول شوی. په دې کیمپ کې د صحت د محکمې لخوا دوا موبایل یا ګرځنده روغتونونه هم موجود وو چې د سیمې په لزګونه زنانه او نارینه د کیمپ څخه د علاج ترلاسه کړي. شانواس رگزی پر رپورټ لري.
دا محمود جنسی په پندیالی تحصیل کې د هلال احمر یا سرمیاشت پاکستان لخوا ویډیا طبي کیمپ لګولې شوی. په دې کیمپ کې د عامو بیماریانو ترڅنګ د سترګو د بیمارو علاجونه او ویډیا دوایانه هم ورکړل شوی. دغه کیمپ ته د پندیالی د سیمې په لزګونو زنانه او نارینه علاج لا راغلی چې ویلي هغوی د ویډیا دوایانو او علاجونو نه زیات خوشاله په دي چې ماهر ډاکټران په اول وار سیمې ته راغلل.
جن محمد ما د دې د خپل تکلیف مو او د میادي امراته زړه شکر دې حکومت ادا کومه چې موږ لراله دې غریب وطن ته نه سیم نه دې غشي له مختقل دې کار له وکاله دې نه بدرنګي.
دغه ولس ویل چې که په خور او یا بل چیرته زی نو خرڅونه زیات راځي، وخت هم سیوا ولګي او هغوی په مالی حیثیت کمزور دي، نو باید داسې وړیا طبي کیمپونه هر میاشت ولګول شي.
زما محمد ریحان ډاکټر صاحب چې کوم ډېر ډېر ښه چې کافم کوي او معیاري دوایي دلته مطلب دا موږ ته میراو شو نو موږ د دین ډېر ښه توقعات لرو. حکومت نه دا پیلې چې بار بار دا حساب پری میډیکل کیمپ موږ ته لګي.
د هلال احمر پاکستان نماینده او چا چې دغه دوایانی وړیا راوړي وي طاهر اکبر محمد نومیږي. هغه وویل چې نه یوازې طبي کیمپ بلکې د لوبو او د تعلیم لپاره به هم کار کوي او خواهش لري چې سیمه یې پرمختګ وکړي.
دلته غریبي ده، زموږ د خلک ډیر صبر شوي دي، نو ان شاء الله چې موږ به آینده هم دا کوشش چې ارزه تا موږ خپل خپل مدد آپ یو ډونیشن کوم او آینده به موږ ان شاء الله دا خپل میشن جاری ساتو.
دغه طبي کیمپ کې د صحت د محکمې لخوا هم دوه موبایل روغتونونه شامل وو او ډاکټران هم ورله د یاد محکمې لخوا راوستل شوی. د هلال احمر پاکستان محمد ایجنسی په وینا چې هغوی سره په یو وخت د 1500 پورې د مریضانو علاج او د دوایانو بندوبست موجود وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي ترڅو د افغان سولې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې وکړي. د قطر د رسنیو د رپورټونو له مخې د هغه هیواد وزیر اعظم او د کورنیو چارو وزیر د رواني سپتمبر میاشتې پر 15 نیټه د افغانستان د ملي امنیت له مشر محمد معصوم ستانغزي او د افغان پلاوی سره په دوحه کې لیده کاته کړي دي. تفصیلی د شمع متشنوارې په رپورټ کې
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد للوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسئلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو له مخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزي او ورسره پلاوی سره په دوحا کې ولیدل. رپورټ ورکړ شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسئلو خبرې کړې، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخېده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون وړ ده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانستلو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په موخه د افغانستان د مخکني حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ ولاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدې. قطر او میاشت مخکې د پګواش په نامه د کانفرنس کوربه هم و. پګواش یو کانرۍ غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغې ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15 په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پرون مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څه ناڅه 90 تنه ټپي شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تر اعلان لمخه تاسو دا سهیله حسرت نظیمی په ژغ کې رپورټ اوریده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دو بمي بریدونو له امله د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت ته د اندېښنې وړ دی، خو د یاد وزارت چارواکو ډاډ ورکړی چې په خپلو روغتونونو کې د زخمیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. بلخوا یو شمېر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت مخکې ته د دوو چاودنو او ورپسې په شهرونو کې د یوې نړیوالې سیسی پر ودانۍ د وسلوالي برید پاړه خبرګونونه څرګند کړي دي. فرشته جلالزی حال راکوي.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت نږدې په ورستیو خبرګو چاودنو کې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي. د امیر روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل سویو شمېر 140 ته لوړ شوی او 110 تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق چې د خپل وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت هغه لازم تضمین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داوود رویټرز خبری آژانس ته وایي
میا قطره خون هم د وجود ما باشه علیه شون مبارزه میکنیم، ما از عملات بزدلانه شون هیچ ترس نداریم.
په کابل کې د سه شنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لشت لږه شپشتنه زخمیان شوي دي. دغه وسلواله حمله یو له ساعته روانه وه او بل اخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده. د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک وو، خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پانه کې د دې سازمان د مشر وولفګانګ جامن په حواله راغلي د سیشن به د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیوالې ادارې وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوالې ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. د نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و کنه. د افینریوال سازمان وای چی په امدی ډول پر ملکی مرستندوی ادارو او ملکی وګړو حمله جنگی جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکو خوریه مصدق پر ملکی اهدافو د وسوالو طالبانو د حملو د زیاتیدو لامل اندیښنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترسکی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټوچر په پیغام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید وستوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې ورستي حمله د وسلوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوی بل پیل سره اعلان کړی وو. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت د خرابېدو یو دلیل له دې هیواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention, is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استل شوی دي که په کابل کې ورستیو درې حملو ته وګورنو زما په فکر کې امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای شاید د چاودیدونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای په مصر کې د اسهر پونتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې ورستي حمله غندلې دي د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې ورستي حمله غندلې دي
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
مشال ریډیو ته غوږیسته د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر فرید طوفان ویلي دی چې د دوی ګوند د افغان کډوالو واپسې ډیر په بایزته طریقه غواړي او په کار ده چې د دوی په وینا د افغانانو خپل وطن د واپسې لپاره یو خاص پالیسي او تګلاره جوړه کړې ده په وینا دوی افغان کډوالو ته هلته مهاجر نه وای خالد خان پر رپورټ لري
د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې مرکزی مشر فرید خان طوفان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دې ته مهاجر نه وای عوامي نېشنل پارټي ولی چې دې افغانستان نه راغلي خلک چې دي لر او بر یو افغان دا زمونږ د باچا خان او د ولی خان غدي ماټو دي مونږ دې افغانستان د خلکو واپس طریقه چې دا مونږ غندومو مونږ دې چې دي افغان مهاجر ورته نه وي د افغانانو سره دا زیاته دي
فرید طوفان زیاته کړه چې خان عبدالولی خان افغانستان ته د پښتنو لوی کور ویلو او د افغان جهاد ته د دوو سوپر پاور د امریکای او روس ترمنځ جنگ ویلو دا کوم په وجه چې په لکونو افغانان د خپل وطن نه بي کور شي وو د یو پښتنې په جواب کې فرید طوفان وویل چې د دوی ګوند نه صرف قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي بلکې د بلوچستان فاټا او خیبر پښتونخوا خواره واره پښتانه په یو وحدت کې لیدل غواړي
مخه وای چې وافاټانه بلوچستان پښتنه لرو بر یو افغان د ټول پښتنه دی په یو مرکز راغون شي مخه دی حامیانو مونږ خوارمان دی چې دا د پښتنو لوی قوت چې دی دا د یو سازش لاندې منتشر کړی شوی دی په مختلفو حصو کې تقسیم کړی دی
په دې محل د ثوابینا د عوامي نېشنل پارټي او پښتون سرون فیډریشن په خواني لیډر سید خان په عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې کې د شمولیت اعلان وکړو د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې مرکزی مشر میرمن نسیم ولی خان هم په دې موخه موجود و چې د خراب سیاست په وجه رسنو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چیرې چې اوسیدونکو په نور هیوادونو کې پناه اخلي د ورسپانې په لیکنه په دې پناه اخستونکو زیاتره د مذهبي اقلیتونو هغه غړي دي چې د دوی په وینا په پاکستان کې لستون سره مخامخ دي شاهین بنیرا یې لنډیز وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې ګڼل کیږي چې اوسیدونکو په بهر هیوادونو کې د پناه پلټون کې دي د جرمنی برتانیې او امریکې د سرکاري شمیرې تر مخه تیر کال لسو زرو ډیرو پاکستانیانو په دغه هیوادونو کې د پناه لپاره خواستونه ورکړي دي په دوی کې ډیر جرمنی ته رسیدلي دي په امریکا کې چې کومو پاکستانیانو د پناه لپاره خواست کړی دی په هغوی کې ډیر د اقلیتونو سره تړاو لري په اداره کې راغلي دي چې په دې تیرو څو کلونو کې په اقلیتونو د زور ظلم پیښې او د هغوی د عبادت په ځایونو بریدونه ډیر شوي دي او ټولنه د عدم برداشت ښکار شوې ده دغه شان په سماجی غونډو د کار په ځایونو او تعلیمي ادارو کې هم د هغوی سره سم رویه نه ساتل کیږي د پاکستان نه علاوه دغه هیوادونو خلک هم د پناه پلټون کې دي چرته چې جنگونه روان دي ورسپانې لیکلي دي چې دا ډېر زړه ماتوونکي صورتحال دی او باید د ستونزې هوارې شي په روایتي توګه د پناه غوښتونکو په اړه دا فکر کیږي چې دا خلک موقع پرستی او د مادي ګټو لپاره په دغو هیوادونو کې پناه اخلي خو حقیقت دا دی چې څوک خپل هیواد پریږدي د ستونزو نه تیریږي او د بې یقیني ښکار کیږي، نو دا غي د پاره د اساسانه خبره نه ده. کچرې د پناه خستو عمل اسان وي، نو له پاکستانه به نور هم ډیر خلک وتلی وي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلي دي چې له هیواده د خلکو د وتلو سره ټولنې ته ډیر زیان رسی. پاکستان ډیر تکړه او هنرمند خلک بیلي او دا غوی د تک سره مذهبي رنگارنګي هم پکې کیږي.
د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د نازیانو او اچین ولسوالۍ له دوو ښوونځیو سره د شلو لپټاپو کمپیوټرونو مرسته کړې ده. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پری رپورټ لري.
د شینوارو د دوو ولسوالیو لپاره د شلو لپټاپ کمپیوټرونو مرسته د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی په لاسونو د نازیانو او اچین ولسوالیو د ځوانانو د شوراګانو مسؤلینو ته وسپارل شوه چې پر لپټاپونو سربیره پکې د لمریزې برېښنا تختې، میزونه، چوکۍ او د انټرنیټ اسانتیاوې هم موجودې وي. د مرستو د ورکړې پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خبریالانو ته وویل:
ډېر خوشاله یو چې زمونږ هغه دوه ولسوالۍ په دې اخیرو کې د جنګونو له وجې ډېرې ځپېدلې دي او زمونږ ځوانان هم هلته هغه امکانات ورته نه و برابر مخکې چې نننی عصر د ټکنالوژۍ سره بلد اوسي. نن موږ خوشاله یو چې د دغه ولسوالۍ نه چې یو اچین دی او یو نازیان دی، د دوو مکاتبو دپاره موږ مکمل کمپیوټر لیبونه لرو چې په دې کې به زمنګ ورونه خويندې هلته وکولې شي چې د کمپیوټر سره آشنایی پیدا کی، نړۍ اثر معلوماتو تلاسر سره پیدا کی.
د یادو ولسوالیو د ځوانانو د شوراګانو مسؤلین خوشاله وو چې د خونځې اوس د کوونکی په نوي ټکنالوژي سنبالیږي. دوه تنوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګل شنوار مونږ هغه ولسونه غریب ولسونه دي، په دې حالاتو کې چې مونږ راته مونږ شو کولای چې مونږ د هلته کورسونه ایلي وای، درسونه ملي وای، خو اوس مونږ ته کور ته راورسېدل، دا مونږ د پر ډېره غټه زمينه برابر شو.
معلوم دی انجنیر حضرت عمر د نازیان ولسوالۍ د ځوانانو مسؤل واقعا چې په نازیان کې ډېر زیات مشکلات او خصوصا د معرفت برخه کې دغه کمپیوټر چې کوم مونږ سره مرسته شوې ده، ان شاء الله چې دا به زموږ په زده کوونکو باندې یو مثبت تاثیر ولري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د سپین غر، دور بابا، غنی خیلو، کوټ، هسکی مینی او بډی کوټ ولسوالیو په خونځو کې به کمپیوټر لیپ فرانزي او ترڅنګ به زده کوونکو ته د انټرنیټ اسانتیاوې هم برابروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې د پاشې بوتر رسیدلی له منور شاه څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ورو.
د پاکستان د پوز مشروعي د ضرب ازب عملیاتو مقاصد یې تر لاسه کړی او اوس د ترهګرو د ملاتړو پر ضد کاروایی روانه ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاعي ورځې په مناسبت جوړ شوی وی غونډه کې تیر شپه وویل چې په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف نور لزره موثره پوځي عملیات ترسره شوي. وزیر اعظم نواز شریف د ترقیاتي منصوبو د سارن لپاره نن چترال ته تللی و. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نوموړي د لواري ټنل د کار لیدنه وکړه او د هغې نه پاسې یوې جلسې ته وویل دا ټنل به د راتلونکي کال جون میاشت کې مکمل شي. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سید په وفاقي حکومت تور لګولې چې د نهم قامي مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نخکاری او لدې وجبه په وړو صوبو کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتیږي، خو وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا تورونه ردوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د ملي دفاع وزارت ته نږدې د ګل په ورځ رامسته شو دوه ځان مرګ او چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیره یو سل ویختو تر رسیدلې. یاد وزارت د زخمیانو شمیره یو سل لست نه خای وسلواله طالبانو د دغه بریدونو ذمہواری منلې وه. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف په سعودي چارواکو د متعصب سخت دریزه تور لګولې ده. د سعودي عرب لخوا د راتلونکي حج نه د ایران د استلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ورستیو کې د یو بل خلاف ویناوي مخته راغلي دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ په خپل مخالف کاندید هیلری کلینټن تور پورې کړی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر سخت مخالفینو په وړاندې د ودرېدو توان نه لري. د ټرمپ له دې سرګندونو یوه ورځ وړاندې ډیموکراتیک ګوند په نوموړي تور پورې کړی وو چې د روس د سایبر یا انټرنیټي حملو په کولو امریکایي انتخاباتو کې مداخلت ته هڅوي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پر همدې ځای پات ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلی سي. زه بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.